سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو کوو د افغانستان لپاره د نړیوال بانک رئیس وایي په افغانستان کې د پیسو د ورکړې د سیستم د پیاوړتیا په اړه لسلو زیات متخصصین خبرې کوي ملندا ګوت د پنجشنبه پورې په څو ټویټونو کې ویلي چې په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پنجشنبه د متحده عربي اماراتو په دوبی ښار کې پیل شوې د نړیوالو او کورنیو بانکونو د ډیجیټلي خدمتونو نړیوالو شریکانو او د مدني ټولنې کارپوهانو ګډون کړی د هغې په خبره دا ډول سیستم دا مسئله هم ډاډمنوي چې مرستې به د افغانستان وګړو ته رسیږي او هم به له خصوصي سکتور سره مرسته وکړي چې لا زیات افغانان وګماري د 2023 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د لویدیز لخوا د بندیزونو په ترڅ کې د افغانستان پر بانکي سیستم هم بندیز لګول شوی چې د پیسو د لیږد را لیږد چارې له ستونزو سره مخ کړي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې طالبانو ته د زده کړو د پروګرامونو د احتمالي سپارلو د مهالویش او عملي اقداماتو په اړه په خبرو لګیا دي د رویټرز د راپور له مخې یونیسف د طالبانو د پوهنې د وزارت لخوا ضمانتونه ترلاسه کړي چې په دغو خبرو کې به د هغو ماشومانو لپاره چې له ښوونځي بهر پاتې دي او شمېر یې 15 لکو ته رسیږي درسي ټولګي فعال وي د مرستندویو بنسټونو چارواکو ویلي طالبانو نړیوالو سازمانونو ته اعلان کړی چې له دې وروسته نشي کولای د زده کړې په پروژو کې برخه واخلي ملګرو ملتونو پر دغه اقدام انتقاد کړی د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د فلیپین د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه نن پر هغې طرحې کار کوي چې پر بنسټ یې دا هیواد هغه په زرګونو افغانان په موقتي ډول په خپله خاوره کې مني چې په امریکا متحده ایالتونو کې میشتېدو ته انتظار باسي په واشنگتن کې د فلیپین سفیر خوزا مانویل رومالز د پنجشنبه په ورځ له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې ویل هیواد یې په اکتوبر کې له متحده ایالتونو یو غوښتنلیک ترلاسه کړی چې د موقت لپاره افغانانو مانی هغه زیاته کړ د دغه وړاندیز لمخې هغه افغانانو ته بچی د امریکا له دولت سره یې کار کړی د کډوالۍ ځانګړي ویزې صادرې شي او چارې به په فلیپین کې په یو مرکز کې مخته وړل کیږي د فلیپین د دغه لوړ پوړي ډیپلوماټ همدارنګ ویل د هغه معلوماتو لمخې چې د ترلاسه کړي د دغه افغانانو او د هغوی د کورنۍ شمیر شاوخه 50 زرو کسانو ته رسیږي د خوړو نړیوال پروګرام وایي د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې یعنې له جنوري تر اپریل پورې د افغانستان په لویدیځ کې 1,40,000 کسانو ته مرستې رسولې دي د خوړو نړیوال پروګرام پرون په یو ټویټ کې وویل په راتلونکو شپږو میاشتو کې د بشري مرستو رسولو لپاره 938 میلیون ډالرو ته اړتیا لري د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په وینا په افغانستان کې روان کال د هغو کسانو شمیر چې بشري مرستو ته اړتیا لري 28.8 میلیون وګړو ته رسیدلی دی او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د لاتین امریکا درې هیوادونو ته د سفر په وروستي تمځای کې د کیوبا ولسمشر میګویل دیاس کنیل سره وکتل رئیسی وینزویلا نیکاراګوا او کیوبا ته چې د ایران په څیر د امریکا د متحده ایالاتونو تر بندیزونو لاندې دي په دې هدف سفر کړی چې په لاتین امریکا کې خپلو متحدانو زیات ملاتړ څرګند کړي د ایران ولسمشر د کیوبا په پلازمینه هاوانا کې خبرلارنو ته وویل ایران به د برېښنا جنراتورونو بیوټیکنالوژي قانونو او نورو برخو کې د ګډ کار کولو فرصتونه وڅېړي رئیس زیاته کړه د ایران او کیوبا ترمنځ اړیکې ورځ تر بلې پیاوړې کیږي د کیوبا ولسمشر بیا رئیس ته وویل کیوبا وینزویلا او نیکاراګوا په اتلولۍ سره د امپریالیزم د مداخلې په وړاندې مبارزه کړې ده خبرونه مو واوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولای په دغه پروګرام کې وړاندې د سر موضوع دا چې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکن هاتل فیلد وایي په اوس وخت کې د افغانستان منځوي کول د افغانانو او هم د نړیوالې ټولنې په ګټه نه ده هغې دغه څرګندونې په اوسلو کې د افغانستان په اړه یوې دوه ورځنۍ غونډې ته کړې دي د دغې غونډې په اړه باندې ځینو کسانو مخالفتونه هم ښودلي
ما از دولت ناروی می خواهیم بپرسیم که چرا بار بار گروه طالبان را دعوت می کند و نتیجه چی است؟
د ملګرو ملتونو یوی کاری ډلې د افغانستان په اړه په خپل راپور کې په تیر بیا د نجونو او خزو پر وضعیت اندېښنه ښولې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي او د خزو او نجونو په وړاندې د تبعیض په اړه د کاري ډلې په دې راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې خزې او نجونې په ځانګړې توګه د 2020 کال په اګست کې د پخواني حکومت له نسکورېدو او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له پراخ او سیستماتیک تبعیض سره مخامخ دي.
په نورو راپورونو کې به دا واورئ چې په غزنی کې په ودونو کې د افغاني ګاند یا جامو کارول زیات شوی.
دی معمولا ودونو ته او د ځان هغه محفلونو ته نسبت د افغاني کالو باندې هغه کالو ته ترجیح ورکول چې دی په سریالونو کې کتلی وي لنور اوریدل. خو اوس بته شکر دغه رواج بیرته راځوندی سو په دې خاطر باندې چې دی شاید ډیری دې ته متوجه شوی وي چې اصلي کلا په افغاني کالو کې پراته ده.
لیکوال او د یو خبرندوی ټولنې د مرستيال سپین سهار په اړه هم تاسو ته ریپورت لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د ناروی د بهرنوي چارو وزیر انیکن هوتلفیلد وای په اوس وخت کې د افغانستان منځوي کول د افغانانو او هم د نړیوال ټولنې په ګټه نه ده بلکې وضعیت بلابس خراب کړي. هغه د څرګندونې په اوسلو کې د افغانستان په اړه د یوې دورزنې غونډې په پای کې وکړي. دې غونډې ته د طالبانو استاد هم وربلل شوی وو. جزئیات له نوریاس نوري اورو.
د ناروې د بهرنیو چارو وزیر وای روانونه په وسلو کې د سولې او فورم ته د طالبانو استاذ هم وربلل شوی چې له مدني ټولنې او ډیپلوماټانو سره لیدنه کتنې ترسره کړي. انیکن هویت فل د پنځم به پورز رويټرز خبري اژانس ته وویل چې ناروې دریو دولتي کارکونکو ته چې په کابل کې د طالبانو د حکومت لپاره کار کوي د وسلو په غونډه کې د ګډون لپاره وربللی وو. هغه زیاته کړه د طالبانو استازو په دې غونډه کې د افغانستان د مدني ټولنې او یو شمېر نورو هیوادونو له استازو سره د افغانستان د روان وضعیت په اړه د خبرو لپاره لیدنه کتنې ترسره کړې. د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي او د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو استازي دې غونډې ته وربلل شوی وو. په عین حال کې یو شمېر هندي رسنیو راپور ورکړ چې د هند او پاکستان ځانګړو استازو هم د لومړي ځل لپاره له طالبانو سره د لویدیځوالو په خبرو کې د اوسلو په غونډه کې ګډون وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا وطن بایوا او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ هم د تړلو دروازو تر شا د اوسلو په غونډه کې ګډون کړی دی. د اوسلو له غونډې سره هم مهاله د افغان خزو یو شمېر فعالانو په دې غونډه کې د طالبانو له ګډون سره مخالفت څرګند کړ. مینه رفیق چې په یوازې سره په اوسلو کې د ناروې د بهرنیو چارو وزارت مخې ته اعتراض کړی و ازادي راډیو ته وویل په لاس کې مې شعار نیولی و چې د طالبانو په رسمیت پیژندل یعنې د تروریزم په رسمیت پیژندل دي چې دا به نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د افغانستان ټولو ګاونډیانو او نړۍ ته خطرناک وي. غواړم د ناروې له دولت څخه وپوښتم چې ولې د طالبانو ډلې ته څو ځلې بلنه ورکوي او نتیجه یې څه ده. اوسلو تېر کال هم د ورته یوې غونډې کوربتوب کړی و. په هغې غونډه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ګډون کړی و. ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکن هویت فلت وای په اوس وخت کې د افغانستان منځوي کول به د افغانانو او هم د نړیوالې ټولنې لپاره مناسب نه وي او د افغانستان وضعیت به نور هم خراب کړي. هغه زیاته کړه په دې کار سره به د داعش په څیر ډلې وکول شي په دې هیواد کې خپل ریښې پیاوړې کړي چې دا به د اروپا لپاره امنیتي خطر رامنځته کړي. په عین حال کې روسیه یو ځل بیا له افغانستانه د داعش ګواښ ته اندېښنه وښوده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخاروا په سن پیترزبورګ کې د اقتصادي نړیوال فورم په څنډه کې وویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت کړکېچن دی. هغې زیاته کړه د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې د اوسنیو چارواکو په وړاندې د ورانکاري اقدامات ترسره کوي او په عین حال کې هڅه کوي چې د افغانستان په ګاونډ کې د مرکزي آسیا د هیوادونو ثبات کمزورې کړي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند په عین حال کې وویل چې طالبان توانېدلی چې په افغانستان کې وضعیت ثابت وساتي. د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته داعش په څو ولایتونو کې د خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی دی. خو طالبانو چې حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی ویلي هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې له افغانستان نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه کړي.
ازادي رادیو تلیرویش ساتاله تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې کاري ډلې د افغان جنو او خزو پر وضعیت سخته اندېښنه ښولې. دغه کاري ډلې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا درې پنځمه غونډه ته پیو چمتو کړی راپور کې د 2023 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا وکمنې دوه رئیس د خزو په وړاندې د پراخو فشارونو یادونه کړې او ویلي دي چې په نړۍ کې بل هیڅ داسې هیواد نشته چې پر خزو او نجونو دي هغومره محدودیتونه زیات کړي چې په افغانستان کې په خزو باندې د طالبانو لخوا لګېدلي. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکو او د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض په اړه د کاري ډلې په دې راپور کې چې پرون پنځمه د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه کې خپور شوی ویل شوی چې په افغانستان کې ښځې او نجونې په ځانګړي توګه د 2023 کال په اګست کې د پخواني حکومت له نسکورېدو او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له پراخ او سیستماتیک تبعیض سره مخامخ دي. دغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت په وینا راتلونکي دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډې ته وړاندې شي. په افغانستان کې د نن د یو 50 خزو په ګډون له نه هاویا کسانو سره د مرکو او د یوې سروې پر اساس چې د روان کال په می میاشت کې ترسره شوی او په 13 ولایتونو کې 2112 خزو په ګډون کړي چمتو شوی ویل شوی چې په افغانستان کې خزو او نجونو په وړاندې د سیستماتیک تبعیض تر ټولو ښکار بیلګه د طالبانو لخوا د فرمانونو پریکړو او دستورالعملونو صادرول دي چې د 2023 کال له سپتمبر نه د 2023 کال تر می میاشتې پورې شمیر څه باندې 50 ته رسیږي. له هغه خزو سره چې مرکې شوي ډېرې د بشري حقوقو مدافعین، خبريالان، وکیلان، ښوونکي، زده کوونکي، سوداګر او د ټولنیزو خدمتونو کارکوونکي دي. په دغه راپور کې همدارنګه د افغانستان په 11 ولایتونو کې د خزو د چارو اړوند 1095 ډلو د استادو نظرونه او هم افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکوونکي او د خزو او نجونو په وړاندې د تبعیض د کاري ډلې د مشر ارزونې ته پام شوی. د دوړو چارواکو د اپریل 28 د میتر څلورمې پورې له افغانستان څخه د کتنې په ترڅ کې په کابل او مزار شریف کې طالبانو له چارواکو، مدني فعالانو، مذهبي مشرانو، خبريالانو، د بشري حقوقو د سرغړونو له قربانیانو او د ملګرو ملتونو د ادارو او ډیپلوماټیکي ټولنې له استادو سره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. پر راپور کې د 2023 کال د سپتمبر د 13 مینرانی ولې چې طالبانو د لومړي ځل لپاره لښپګم ټولګي پورته نجونی خونځي او تل لو منې کړي. د 2023 کال د اپریل تر 4 میچ د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم خزې له کار کولو منې شوی. پر خزو او نجونو د طالبانو د محدودیت لګولو د څو مهمو فرمانونو پریکړو او طرز عملونو یادونه شوی او په ټوله کې افغانستان د نړۍ پر مخ یوازنی هیواد یاد کړي چې په بې ساري توګه د خزو اساسي حقوقونه پکې تر پښو لاندې شوی دي. د ښځو د حقونو په اړه په دغه هر اړخیز راپور کې د جنسیت پر اساس سیستماتیک تبعیض، محدودیتونو په سیاسي او ټولنیز ژوند کې د ښځو ونډې، د ښځو اقتصادي او ټولنیز ژوند د تګ راتګ ازادي، روغتیايي خدمتونو ته د لاسرسي، د ښځو رواني روغتیا، جنسیتي تاوتریخوالی په ټولنه کې د ښځو د منځوي کېدو او جنسیتي اپارټایډ یا توپیر پالنې په ګډون یو شمېر مختلف موارد په ګوته شوي دي. د راپور له مخې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له بنسټیزو حقونو څخه په پراخه پیمانه د سیستماتیکو سرغړونو بهیر چې د طالبانو د تبعیض او بدبینۍ پالیسۍ او د پلي کولو سخت طریقې ورسره مل دي، د جنسیتي تعقیب او د جنسیتي توپیر پالنې یا اپارټایډ یو بنسټیز چوکاټ رامنځته کړی دی. طالبانو تر اوسه د دغه راپور په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو ټول حقونه ورکوي. د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې د طالبانو د سرپرست حکومت د دغو محدودیتونو په وړاندې د افغان ښځو د مقاومت استاینه هم شوې او له طالبانو هم غوښتل شوی چې د بشري حقوقو د ټولو هغو نړیوالو مسؤلیتونو د درناوی وکړي چې افغانستان منلی او ټول هغه فرمانونه او پریکړې د بیرته واخلي چې په ځانګړي توګه ښځې او نجونې په نښه کړې دي. ملګرو ملتونو هم دارنګ له نړیوال ټولنې هم غوښتنه کړې چې باید افغانستان په وضعیت کې ښکېله پاتې شي او د بشري حقوقو د جدي سرغړونو لپاره د حساب ورکونې د ملاتړ لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د چک جمهوریت ولسمشر پیټر پاول وایي امنیتی ادارې باید هغه روسان وڅاري چې په غرب کې ژوند کوي. پاول پروند ازادي رادیو اوکرایني څنګه سره په وزانګړي مرکه کې ویل تر هغه چې جګړه دوام لري باید روسانو په وړاندې اقدامات له عادي حالت څخه لا مضبوط وي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د چک ولسمشر او د ناتو سازمان په خوانی لوړ پوړي چارواکي پیټر پاول د ازادي رادیو اوکرایني څنګه سره په مرکه کې ویلي امنیتی ادارې باید هغه روسان چې په لویدیس کې ژوند کوي وڅاري. پاول ویلی تملری چې د ناتو په کلنیا سکه چر روانه میاش د لیتوانیا په پلاسمینه کې جوړیږي د ناتو لغړو هیوادونو څخه د اوکراین د وګدمهاله ملاتړ او په دې سازمان کې د غړیتو پاډاووري. غلی پاول د مرکی په برخه کې ویل کته هم د هغوسانو سره چې روسیې به هر ژوند کوي او د اوکراین د جګړې لامل لستونز سره مخامخ دي خوخوګی لري، خو د هغه په خبره تر څو چې جګړه روانه وي نو د روسانو په اړه اقدامات باید د عادي شرایطو پاره تل ډیر مضبوط وي. دا چې کدا ولسمشر پوینه هغه روسان چې په لویدیز کې ژوند کوي د تیر پرڅل د ځکه ډیر وڅارل شي چې د هغه په خبره دوی د هغه هیواد وګړي دي چې د اوکراین د جګړې رهبری کوي او د خغلی پاول په باور دا د جګړې تاوان دی. پاول زیاته کړه د هغه څه ته ورته دي چې په دویم نړیواله جګړه کې امریکا د جاپان وګړي د څارنې له دقیق رژیم لاندې ساتل. ازادي راډیو د چک له ولسمشرۍ دفتر سره اړیکه نیولې چې د دقیق څارنې رژیم په اړه نور توضیحات ورسره شریک کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دې برخې ته مو بیا هم خراغلاست ویم لملالی بشیر اورو چې د افغانستان په اړه په لویدیز مطبوعاتو کې سره غلي.
واشنگتن پوسټ وس پانی په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. پیسو ته اړو طالبانو د بودا پر هغو مجسمو ټیکټونه لګولې چې په بمونو یې الوزولې وي. په دې مقاله کې راغلی هغه یو 15 فوټه جګر غونډې اوس ته شولاړه ده چې یو وخت د افغانستان وړې بودایي مجسمې پکښې کې وي. طالبانو 22 کاله مخکې دا مجسمې طالبانو 22 کاله مخکې د مجسمې وی جاړې کړې. په مقاله کې د طالبانو د وساتونکو خیال محمد لقول راغلی چې وایي د مجسمې د افغانستان له پیژندنو څخه وي او باید نوې وی جاړې سوي. د ورسته ویلي چې دا ځای باید بیرته ورغول سي. په 2000 لومړی کال کې د طالبانو بنسټ ایښودونکو مولا محمد عمر د بودا مجسمې د درواغو خدایان وبلل او د دوی د وی جاړولو پلان اعلان کړ. پر دې سربیره چې نړیوالو د دې کار پر ضد ژغ پورته کړ، طالب جنگیالیو د بودا پر مجسمو چاودیدونکو توکي وچول. په مقاله کې د ونه سوي چې طالبانو پر دغه مجسمو د الوتکو ضد ګولۍ وويشتي او د شپږمې پیړۍ د لوی نشیه ټوټې ټوټې کړې. پر دغه بې ساري لرغونی آثارو برید نړیواله ټولنه حیران کړه او طالبان یې د نمنلو وړ افراطیانو په توګه په نړۍ کې لا مشهور کړل. خو په دې مقاله کې د طالبانو د اوسنی حکومت د فرهنګ وزارت د مرستیال عتیق الله عزیزی له قوله راغلی چې وایي د بودا مجسمې د دوی حکومت ته ځانګړی اهمیت لري او د دې ځای د خوندیتوب لپاره تر زرو زیات ساتونکو ګمارل شوی دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور سیمه ایز رئیس سیف الرحمن محمدی واشنگتن پوسټ ورسپانې ته ویلي چې تیر کال 200 راجستر شوي سیلانیان چې ډیری افغانان دي بامیان ولایت تللی چې هر یو یې په اوسط ډول $50 مصرف کړل. محمدی ویلی سیاحت د طالبانو د حکومت لپاره د عاید یو مهمه سرچینه کیدای سي. آنلاین خبرونه فیر ابزرور بیا په جی شل غونډه کې د افغانستان پر موضوع یو مقاله خبره کړې ده. کله چې تیر میاشت په هیروشیما کې د وو هیوادونو ډلې جی وو غونډه جوړه سو، له ټولو مهمو موضوعاتو د افغانستان موضوع چې د مخالې په وینا ډیر پام ورته ونسو. د لیکوال په باور هغه دا دی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې روان کړکیچ د بیلګې په توګه لښدو سره د طالبانو چلند د یو ټول شموله حکومت نشټوالی او د اقلیتونو د حقونو تر پښو لاندې کېدل. ورستل بلو چې دا مسالې د پراخو نړیوالو اندیشنو لپاره مرکزی دي چې جی او باید ور باندې تمرکز کړی وای. د جی او غونډه د می میاشتې لنو لسمې تر یوشتمې پورې تر سره سو. د فیر ابزرور په دې مقاله کې یادونه شوی چې کڅه هم د افغانستان پر موضوع په دی غونډه کې یو ساعت خبري وسوي، خو د افغانستان کړکیچ ته د جی او جواب ډیر قوي نه و. د طالبانو د چلند په اړه د دی غونډې د ګډونوالو د انتقاد تر څنګ له طالبانو سره د دوامدار او مستقیم خبرو اترو د دوام پر اړتیا ټینګار وسو او په دې سره یې د شکیلتیا او غندنی انډول برابر وساتل سو. ورستل ولو چې دا یو هڅه و چې په دې ناقرار وضعیت کې د نړیوال خبرګون پیچلتیا وشي، خو هم دې خبرې له افغانانو سره د نړیوال ټولنې د ژمنتیا په اړه پوښتنې راپورته کړي.
ورزو غزنی ته د افغانستان د زینو نورو سیمو ترڅنګ په غزنی کې هم په وادو کې د ناویانو لپاره د افغانیا ملي کالو د اغوستلو دود زیات شوی. له 2000 لومړي کال وروسته چې په افغانستان کې ټلویزیونونه او بهرني سیریالونه عام شول، له هغه وروسته د افغانستان د ځینو سیمو په رنګ په غزني کې په ودونو کې د ناویانو لپاره افغاني ګنډ او جامې کمی وي. دغه کمیسونو خولې گریوان لمنا او تراټه ټول خزي په زرتاورو په لاس جوړوي چې میاشتي میاشتي وخت اخلي. خو زینې نورې بیا بازاري هم وی چې په چرمو او خامکو جوړوي. نور حال په دغه ریپورت کې چې دی وی میرمنې په غک پیلېږي.
بازاری چرمی چلسی ندی امدارنگ دیول کار پکی سوید امدارنگ ہماغ چرمی کر سوی دی
میمنه د خپل ورندارې نوې کالی برابروي چې ځینو ته ګنګرګان هم ورلوېدلې دي. د خپل ورور ته څو ورځې مخکې واده راوړی میمنه وایي ورندارې د پلار له کوره اته غټ ملي کمیسنه راوړي او دوی هم دلته څوارلس دانې نور ورته جوړ کړي دي. د میمنې په باور چې په ودونو کې د پخوا په پرتله اوس بیرته زیات خپل ملي کالي رواج سوي دي چې ناویانو ته ورکول کېږي.
په تیرو کلو کې یو څه ناڅه دا رواج کم رنګه سوی و او ډېری خلکو هغه ستاسو په خبره د سریالو په خاطر باندې یا هم د دې فلمونو په خاطر چې دی به د نورو هیوادو فلمونه کتل په دا خاطر باندې د دې دا رواج ډېر کم رنګه سو دی. معمولا ودونو ته او د ځان هغه محفلونو ته نسبت د افغاني کالو باندې هغه کالو ته ترجیح ورکول چې دی به په سریالونو کې کتلیا به لنور اوریدل. خو اوس بته شکر دا رواج بیرته راځوندای سو په دې خاطر باندې چې دې شاید ډېری دې ته متوجه سوی وي چې اصلي
خلکو اقتصادی ستونزې زیاتې شوې دي او په دغه کمیسونو زیات لګښت نه راځي. خو بیا هم خلک د خپل کلتور او دودونو د ژوند ساتلو په مخه تیاروي. خو ترڅنګ دغه کالی ځانګړی ښکلا هم لري.
کوم کالی چې په لاس باندې ګنډل کیږي کوم کالی چې مثلا زیار پکې استل کیږي ځنګړي ښکلا لري. اوس نور کالی دي مثلا نور تکی دي هغه دومره زحمت نه غواړي په دا خاطر دومره ښکلا هم نه لري. په دا خاطر باندې افغانانو بیرته د خپل ریواج راځوندې کو
دا دغه کمیسونو خلې ګریوان لمن او تراټه ټول شذې په لاس جوړوي چې میاشتې وخت اخلي. خو ځینې نورې بیا بازاري هم وي چې په چرمو او خامکو جوړوي. خو وایي دا کمیسونه رارخیزي ګټې لري.
کله چې دا ریواج برتر ازوندای سی ارزوندای سوې د لمړی غټه دا چې پښتني انجینې په دې کې ځنګړې خلا پیدا کوي. له هر لحاظ د افغاني کالی هغه کالی دي چې کولای شي د یو چا صورت خو پوخي بل خلا لري ځنګړتیا دا چې ډېرې مرمنې موږ لرو چې هغه نور کسبونه نه لري. دومره مثلا ځکه نه کړي هغه په دې باندې کار کوي دا غو لپاره غټه دا چې دې کولای شي خپل کسب ته ادامه ورکړي. دې کولای شي خپل د لاس زیار څخه عاید تر لاسه راوړي.
دغه کمیسنه اکثر له جولۍ بخمل او یا هم هندوستاني بنارسۍ څخه جوړ وي چې شذي ورسره په ململ او گاج ټکرو په ون سنا او زرتارو جوړ سوی چکن ټکری پر سره وي. له 2009 میلادي کال څخه ورسته چې په افغانستان کې تلویزیونونه او په تلویزیونونو کې بهرني سریالونه هم سول نو له هغه ورسته د افغانستان د جنو نورو سیمو پرنګ په غزنی کې هم په ودونو کې د ناویانو لپاره د ملي کالو کارول یو څه کمرنګ سوي وو. خو په دا ورستیو کې بیرته رواج زیات سوی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
سپین سهار چې اوس مال د کتابونو دی وي خبرندوی ټولنې مرستيال دی وایي اتلس کالې د کتابونو ترڅنګ تیر کړی او سلګونه کتابونه کمپوز ډیزاین او ایډیټ کړی دي. ښاغلی سهار وایي د کتابونو ترڅنګ خوندوره ژوندۍ کړی او ډیر هغه څه له کتابونو زده کړی چې په عادي ژوند کې څوک نشي زده کولای. سپین سهار زموږ همکار همایون سره خبرې کړي چې جزئیات راوړوي.
زه تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډیر زیات ترې خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې ښی نږدې ملګری قاری ګل بولي خو په فرهنګي اوزې کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نوموړی په 1980 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولی عالم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پېښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو تر څنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی وو او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، اته وایي چې پلاني ماته داسې وویل چې ته به د زوی باندې سبق وایې، دی یو دی نو تاسې به بیا خورئ څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نشي ګټلی. ځکه زموږ ډیری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هیڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي، فقط بس ویزه ده او ورځه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه، یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تر ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تور یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د واشنه په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی و او کومې پیسې راغلې وې، زما برخه پکې 1100 که 1150 کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه له همدغه 1100 کلدارونه پیل شوې وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندویه ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندویه ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده په دې جریان کې ما سلګونه، حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلي دي او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلي دي. ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډیر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړي چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې را زده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ما ته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم را زده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړم، څنګه مې ستونزې حل کړم او څنګه بهترین خوشاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپل او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړې چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی وو او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کېدی شي.
تاسو له پیغامونو
او سلامونه د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. زه پیغام پرېږدم د ازادي رادیو چې زما پیغام نه شرکی. دا دغه اوس په افغانستان کې چې کوم حکومت دی، دغه حکومت لوړپوړو چارواکو ته زما غږ ورسی چې د تیر انقلاب کوم خلک ورور چې دا بیکار او بیروزګار دي، دغه به تر کوم وخته پورې بیکار او بیروزګار ناست دي، ته یو کار روزګار ژوند ودی نه برابرې. تاسو یو مرکه د هغه خلکو سره چې هغه ورور داسې لوړپوړي چارواکي دغه سره تاسو یو مرکه وکړي چې دا بچان ژوند زندگی په دې خلکو پسې ده، کورونه په پسې دي، دا معاشات ورور چا به درلودي، چا په شروالۍ کار کوي، چا په یو دفتر کې کار کوي، نن هغه ټولو پر کورو باندې ناست دي. نو موږ دغه زما یو پیغام دی چې د ازادي راډیو د طرف څخه نشر شي.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ټولو ته، پس د سلام د افغانستان حالات خدا شاید چې ټول امسانی امسانی هتو قیامت پر امسانی ده کوم سات نه کوي هغه نه دا کني قیامت امسانی ده هغه نو معلومه وخت ده باید نړیوالو ملګری ملتونه اسلامي دولتونه غیر اسلامي دولتونه ټول هغه کار فشار پیوچوي چې افغانستان ډېر پاسپورت شو پاسپورت یې کیږي هر هغه ګونه پاسپورت یې دی لوګي دې تندې دې وښکولې یو دې بدمرغۍ یو دې جنگو دې دې دلمر ګنا دې ټول نه بس د حسابونه بیا ته دې دې کېږي خو باید نه وي وو په دې باندې دا سلور پیدا کوچ طالبان تم کې نه پوند په ور کو کې نه چې افغانستان له مخ باندې ولور شي خو نه مالې مشتنه ډاکټر اشتنه بل اشتنه دلته چې واکسین دې کورونا رول ټول مردانه ډاکټرانو ټولې ښځې خلک لري ډېر په کور کې وو ټولې ښځې بس دی ته ورټولې وې او واکسین یې ورکول خو دا خو د موږ زړه او قلب نه مینی د اسلام نه مینی چې نرینه باید په دې کې زنانه وای زنانه او زنانه ته ورکړي وای مردانه او مردانه ته ورکړي خو دا خو ډېر د شرم کار دی دا باید په دې باندې طالبان هم وشرمیږي چې د مسلمانانو ښځې ټولې دی خویندې خویندې او میندې دي
وخت د سهار شپږ نیمې دی ورزو لانډو خبرونو ته د افغانستان لپاره د نړیوال بانک رئیس وایي په افغانستان کې د پیسو د ورکړې د سیستم د پیاوړتیا په اړه سلو زیات متخصصین خبرې کوي ملیندا ګوت د پنجشنبې په ورځ په څو ټویټونو کې ویلي چې په دغې دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پنجشنبې د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې پیل شوې د نړیوالو او کورنیو بانکونو د ډیجیټلي خدمتونو نړیوالو شریکانو او د مدني ټولنې کارپوهانو ګډون کړی د هغې په خبره دا ډول سیستم دا مسأله هم ډاډمنوي چې مرستې به د افغانستان وګړو ته رسیږي او هم به له خصوصي سکتور سره مرسته وکړي چې لا زیات افغانان وګماري د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې طالبانو ته د زده کړو د پروګرامونو د احتمالي سپارلو د مهالویش او عملي اقداماتو په اړه په خبرو لګیا دي د رویټرز د راپور له مخې یونیسف د طالبانو د پوهنې د وزارت لخوا ضمانتونه ترلاسه کړي چې په دغو خبرو کې به د هغو ماشومانو لپاره چې له ښوونځي بهر پاتې دي او شمیر یې 15 لکو ته رسیږي درسي ټولګي فعال وي د فلیپین د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټا نن پر هغې طرحې کار کوي چې پر بنسټ یې دا هیواد هغه په زرګونو افغانان په موقتي ډول په خپله خاوره کې مني چې په امریکا متحده ایالتونو کې میشتېدو ته انتظار باسي په واشنگتن کې د فلیپین سفیر خوزا مانوئل رومالز د پنجشنبې په ورځ له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې ویل هیواد یې په اکتوبر کې له متحده ایالتونو یو غوښتنلیک ترلاسه کړی چې د موقت لپاره افغانان ومني هغه زیاته کړه د دغه وړاندیز له مخې هغو افغانانو ته به چې د امریکا له دولت سره یې کار کړی د کډوالۍ ځانګړې ویزې صادرې شي او چارې به یې په فلیپین کې په یو مرکز کې مخته وړل کیږي د فلیپین د دغه لوړ پوړي ډیپلوماټ همدارنګه وویل د هغو معلوماتو له مخې چې د ترلاسه کړي د دغو افغانانو او د هغوی د کورنۍ شمیر شاوخوا 50 زرو کسانو ته رسیږي د خوړو نړیوال پروګرام وایي د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې یعنې له جنوري تر اپریل پورې د افغانستان په لویدیځ کې 1,40,000 کسانو ته مرستې رسولې دي او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د لاتین امریکا درې هیوادونو ته د سفر په وروستي تمځای کې د کیوبا له ولسمشر میګویل دیاس کنیل سره وکتل رئیسی وینزویلا نیکاراګوا او کیوبا ته چې د ایران په څیر د امریکا د متحده ایالتونو تر بندیزونو لاندې دي په دې هدف سفر کړی چې په لاتین امریکا کې خپلو متحدانو زیات ملاتړ څرګند کړي لاند خبرونه مو واوریدل تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستل شي
اساسي او بشري حقوق د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو او دونکو یو بل خبرونه ته مبارک علیکم په دې خبرونه کې په حاکم نظام باندې د ولس د حقونو په اړه خبرې کوو لمونږ سره په خبرونه کې د حقوقي چارو څېړونکو سبحان الله مصبا په پیل کې خو ډېر زیاته مننه مصبا صاحب چې موږ ته مو د مرکه وخت راکړ راځو دې ته چې د ولس حقوق په حاکم نظام باندې څه کېدلی سي البته حقوق خو ډېر زیات دي کومه او تاسو غو حياتي حقوقو تر اوسه څه یو څوک چې په یو ولس باندې حاکمیت کوي د حکومت ادعا کوي خپل خلکو ته کوم شاین باید آماده کړي
ډیر زیاته مهرباني داسې خبر ده چې کله موږ د دولت تعریف ترازو دولت کې درې عمده عناصر دي چې هغه خلک دي او دغه خلک باندې د حاکمیت موضوع ده او د قلمرو موضوع ده. دغه دوه کلمې یو خلک بل حاکمیت، دغه خلک حق لري چې یو سلسله امتیازات باید ورکړل شي د حاکمیت په مقابل کې او مکلفیت دا ده چې تابع شي د دولت حاکمیت ته. د همدغه په اساس باندې نظامونه تعریف شوي دي، دیموکراسي نظام ده، دیکتاتوري نظام ده، مثلا شاهی ده او استبدادي، هر نظام چې بوسی، هر نظام کې د اسلامي نظام په سیستم چې شمول چې تقریبا او 50 هیواد د دنیا په سطح اسلامي هیوادونه دي، دوی د وګړو لپاره حقوق په نظر کې نیولي دي. په دغه اساس افغانستان هم په مختلفو اساسي قوانینو کې دا موارد په نظر کې نیولي دي. البته که په اساسي قانون کې یو حق په نظر کې نه موسی، ولی لازمه ده چې هغه باید ورکړل شي. هغه عمده حقوق د امنیت حق ده، یعنی په دې معنا چې ژوند باید خوندي وسي، ازادي ورته ورکړل شي او په مسؤلیت کې وسي. عدالت د اساسي عمومي حق ده او د ښه حکومتداري حق ده. دا په ټوله کې د اندو حقوقو د ترویج لپاره د درګونو قواو بحث مثلا مطرح شوی ده چې قوې په دریو بخشو تقسیمیږي. عدالت د اساسي د قانون د حاکمیت دغه رقم اجرایه قوه، هغه کم خدمات چې د قانون په چوکاټ کې و، مقننه قوه مثلا قوانین وضع کی. کلکت اختصاصی را شو د حق لپاره، بیا نو د برابرۍ له حق نه شروع، یعنی چې ټول نارینه او خزینه په ټوله کې ټول برابر حق نه استفاده وکي. د ژوند حق یو اساسي حق ده، د ژوند د حق تر څنګه د عدالت د لاسرسی پورې مربوطه حقوق دي، لکه د نشکنجه مدافع وکیل شتون او د تورته او قانونیت د دې چې یو جرم کیږي باید قانوني وسی، گرفتار نشی به خپل سر، مجازات تعقیب دا داشتن نشی برات ذمه مثلا نسلی حالت ده. د دې تر څنګ سیاسي مشارکت کې د حق موضوع ده، یو کس حق لري چې خپل تعین سرنوشت کې سیاسي مشارکت وسی او کې چې خپل رایه وکړي یا همزاد کاندید کی. همدغه رقم سیاسي احزاب او فعالیت، تظاهرات او د جمعیتونو اجتماعي سازمانونو جوړیدل دي، د دې حق د محرمیت د مراسلات او مکاتبات ده. او د دې تر څنګ د مثلا مسکن حق ده، مسکن باید مسئول نووسی، ملکیت حق ده چې مسئول نووسی، د تحصیل حق ده، د کار حق ده، د یوې ټولنې په توګه په اجتماع کې اوسېدلو حق ده. په ټوله کې نظام د ټولو مزایاونه د استفادې کول، دا په خپله هغه حقوق دي چې په هر حالت کې که ولو که اساسي قانون شتون ولري، ولو که یو نظام شتون ولري که ونه لري، پرته له دغو حقوقو د اعادې نه ډېره سخته ده چې یو څوک حاکمیت وکړی شي، ډېره سخته ده چې خلک ژوند وکړي.
بله، یو خو مس باس صاحب، د تاسو خپل مسلکي برخه ده چې د حقوقو په هکله معلومات لرئ، موږ سره خبرې کوئ، بل تاسو یو د ولس وګړی یاستئ، د ولس په منځ کې تاسو ژوند کړئ. راځو اوسني نظام ته. د کومې خبرې چې تاسو یادې کړلې، آیا اوسني نظام د افغانستان خلکو ته ورکړی؟
نه، ټول خبر هم دلته ده. د منګه جنگ د وسنی نظام سره په همدغه کې ده چې شته حاکم ډله کله چې په قدرت ورسېدله، اول خو دې دغه جګړه له حقوقي اړخه منګه یو مدونه اساسي قانون چې په ساده او الفاظ لیکل شوی و او په ټول ستاندردونو د شریعت له لحاظه او د موضوعه قوانینو او د ضرورتونو پر بنسټ جوړ شوی نظام و. او دا نظام په ډېرو پیسو، په ډېرو قربانیانو، په ډېرو سختیو باندې را جوړ شو. خو کله چې طالبان حاکمیت ته ورسېدل، دوی په لومړي قدم کې دغه ټول نظام د لمنځه بود، ډېره حده پورې ستونزې ورته پیدا کړلي، اساسي قانون تعلیق حالت کې راوسته. یعنی په خپل سیستم، په خپل نظام مشکل نه درلوده، مشکل په خلکو کې و چې تیرو کې فساد و، حاکمیت د قانون نه و، عدالت نه و، جنګسالاران ولې هغه بل بس و. ولی که موږ داسې راشو بس وکړو چې دغه اساسي قانون چې 122 شپېته ماده درلودې، له اولې ماده تر 122 شپېته ماده پورې هر مورد چې ذکر شوی و، هغه د یو نظام، د یو دولت لپاره یو ضروری مورد و. نو اوس کله چې دا شای نول ستاندارد اساسي چې اساسي قانون ده، دا له منځه ولاړ، نو اوس خو دوی صحیح ده، اوس خو دوی وایي چې موږ هر څه کوو او په ظاهري توګه، ځکه چې موږ نظام هم چې ده دا سل کاله د قانونیت تجربه لرو، دغه په ټیټه سطح باندې چې په دولتونو کې چارې دي د ټول په قانوني سیستم مختزي مجبور دي چې کوم حاکم دي که نور اداره دي کار وکړي. خو اوس مسله دا ده چې اساسي خبره چې په اساسي قانون کې ده شتون نه لري او یو تضمین شتون نه لري. نو چې تضمین نه وي اوس که هر غړی د طالبان او لوړپوري راشي او هر څومره خبرې وکړي، یو خو افغانان دي چې هلته د نن دي یو خو اسیران دي، یو خو مجبور دي چې هر څه ته ووایي، مګر یو په نړیواله سطح د اعتبار موضوع ده. نور ته نو خلاصه ویلی شو چې کم حقوق چې افغانان باید ولري هغه حقوق خواشنی سره چې اوس ډیر محدود شوي دي، په دې کې لکه د بیان د ازادۍ حق، په دې کې د مسکن، د مسؤلیت، د عدالت ته د لاسرسۍ، د تحصیل، د کار، خصوصا د ښځو د برابري او دې ته ورته حقوق سخت له خطر سره مخامخ دي. محدودیت پرې وضع شوی ده، محرومیتونه رامنځته شوي دي او دا ستونزې جوړېږي.
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړله، عام خلک هم کله چې دغه کوم کسان چې په افغانستان کې اوسېدلی دي او دوی له ازادي راډیو سره تماس نیولی ده، حقونه ضایع سوي دي او ورځ تر بلې نور ضایع کېږي. د میرمنو حق ضایع سوی، د زده کړې برخه کې، د کار برخه کې، حتی د کونډو میرمنو حق ضایع سوی. میړو تقاعد یې اخیست، هغه ورباندې بند اوس نه ورکول کېږي. حقونه ورځ تر بلې ضایع کېږي. کله چې د طالبانو له مسؤولو چارواکو سره خبرې کېږي، وای نه موږ د جوړېدو په حالت کې یو، بیرته هر څه سمیږي، هر څه جوړېږي، وخت ته ضرورت لري. او بله خوا د خلکو حقونه تر پښو لاندې کېږي. دغه څومره عقدې رامنځته کولی شي په ولس کې او فاصله نورم دی ولس او دی حکومت زیاتیږي.
لازم شی دی حکومت لپاره خدماتي او هغه اصلي عنصر چې دولت را منځته کیږي خلک دی. نو خلکو ته چې خدمات نه ورزی، طبعا د خلکو په منځ کې کرکه را منځته کیږي، فاصله را منځته کیږي او دار د ژوند په منځ کې را به اعتباري د نظام په مقابل کې راځي. دوی په حقوقي چوکاټ کې نه دي برابر. د حقوقي چوکاټ یا په حقوقي چوکاټ کې یو کار کړل او په اخلاقي لحاظ یا دا چې مثلا غیر لدینه کیږي، دې کې عمده توپیر دا ده چې یو حقوقي قاعده د خپل تر شا اجرایوي ضمانت لري چې په خپله په قانون کې په نظر کې نیولی ده، او هغه مساوات رامنځته کوي، هغه د ټولو اطاعت رامنځته کوي. اوس دوی که مثلا دغه وادي کوي، خو دغه وادي باندې که وفا ونه کړي څوک به را ونیسي؟ مثلا یا دغه کومه سافټوار چې دا اوس ته چې د امیرالمؤمنین په نامه یو څوک هلته ناسته، مثلا د دې تر شا ادارې سرپرسته اداره، په خپله د سرپرسته اداره یو ډېره منفوره او زجر ورکوونکې استوا ده چې افغانان دغه واته کاله شاوخوا شول شي. همدغه ځکه د اشرف غني په حکومت کې من دغه سرپرستي به وله او همدغه کتو کورته ستونزې. نو د دغه ټول وضعیت په کتو سره د دغه خلکو د حقوق نقص کېږي، نقص شوي دي، تضمین ورته نشته ده. طبعا د تضمینونو نشتون په مرور د زمان باندې هم خصوصا افغانستان غوندې یو هیواد کې چې په څلوېښت کلو کې څومره نظامونه لاړل او راغلل، په دې کې چک نشته چې دا نظام به هم همدغه سې له خطر سره خدای مکړه داسې مخامخ شي چې بیا به تاوانونه بېرته خلکو ته رسېږي. نو خدا ده چې هغه څه چې یعنې زه غواړم په ډېر واضح دا بحث وکړم چې جمهوریت زه یو بېطرفه کس یم، سیاسي بحث نه کوم. جمهوریت د ما په مخ کې جوړ شو، د اساسي قانون په چوکاټ کې انتخابات او دغه ټول دغه سیاسي نهادونه چې ول، اساسي نهادونه چې ول، دا د ریګونو خواو په سطح باندې دا جوړ شول. دا هر نهاد، دا هر اداره چې جوړه شوې ده په خو ستاندردونو باندې جوړه شوې ده. دغه څومره کسان، دغه نسلونه چې موږ په دغه شلو کلو کې راکړې وکړلې بهر دننه، دا ټول ډېر ستره سرمایه وله. دوی دا ټول موارد لري کړله او دا نظام یوازې ملایانو تبرک خلاص کی. دا ملایان هغه به داسې خلک چې د دوی پران چې له شل کاله ټول غرونو کې تیر کړي، څنګه امکان لري چې او چا ټول عمر په ذره کې تیر کړي هغه به راشي ورته داسې یو مسلکي بخش راولي؟ مسلکي کار ډېر سخت ده. مسلکي کار هیڅوک، یو څوک د انجینر، د ډاکټر کار نشي کوي. ډاکټر مثلا د یو حقوقو، مثلا د یو معلم، بل هر څوک پیږي د خپل کار. دغه نظام دوی دومره ضرر ورته رسولی ده چې د دې په جوړېدو کې پرته له دې چې یو ستاندارد او منل شوی سیستم چې هغه خو د اساسي قانون بغیر امکان نه لري، چې هغه د رسمیت پیژندلو، د مشروعیت لپاره راوستلو مسله ده، نوي دته مشکله ده چې دوی خلکو ته تضمین ورکړي. په باندې اساس باندې کمی ادعاوې چې خلک کوي، دا ادعاوې بالکل فضایي دي او د دې امکان شته ده چې د خلکو د حقوقو د نقص امکان کاملا شته، ادامه لري عملا. خصوصا دا ورزه تقابط خو له پخوانه دا یو جنجالي موضوع ده. ولې تاسو راشئ نیم د دی ټولنې نه چې د ښځو د تعلیم موضوع ده، د کار موضوع ده، سیاسي لحاظ کې قدرت تقسیم مسله ده. دا مسایل ډېر جدي دي. دا خو اوس بېرته په رسمیت نه پېژندلو موضوع ده. موږ خو دا اوس منځوي شوي یو. افغانستان کاملا منځوي ده د ټولې د نړۍ. افغانستان خو هېڅ امکان نه لري چې د نړۍ سره روابط ونه لري او د مخته لاړ شي. دا جدي او مسایلو سره موږ مخامخ یو. او دا دوی ته دا اوس ښه فرصت ده چې په دې باندې کار وکړي، تکړه کسان بېرته متخصص کسان راولي، نظام په تعریف کې کار وکړي او شته وضعیت له مسلکي لحاظه
داخل سی اور افغانستان
سطح باندې پیږي خلک د ایجیګ سطح خلک د دې لپاره چې قدرت کې پات شي اندغه سیاسي سناریو یې طرح کړی. خو په ټیټه سطح باندې کسانو چې وخت په بهر تیر کړی دا خارونه کې نه ول دوی پان په غرو کې ول یا جهاد چې دی ورته وایي په دې کې مسلو فول نو هغه خطاب نه پیږي. هغه په ارزښت نظامداري او د ټولو مسایلو باندې چې موږ سره مخامخ یو هغه ته پیږي. نو ناپوهی ده. ناپوهی تر څنګه د دوی د مشرانو په قدرت کې د پات کې دوه موضوع ده. دا ټول هغه موارد دي چې موږ په خوشنۍ سره باید وایو چې موږ دغه سناریو تکرار شوی سناریو د مجاهدینو په واسطه وری وشوله. تر اخره پورې په ځان پوه نه شو چې دا موږ څه وکړل. اوس دغه اشتباه کې دوی دا اوس روان دي، عملا دغه اشتباه کوي چې نظام یې داسې برابر کړی ده چې ځکه دغه هر مورد ته چې موږ ورسره ضربه ورسره ولیدله د دغه کسانو د وتلو نه نیولې تر د نهادونو ته د منډه وړلو پورې اکټول کې دې ضربه ټول ولسته رسیدي او په شلو کالو کې په ډېر سختۍ باندې ډېر موارد کار وشو. دغه کارونه ټول دې هیڅ کړل هسي یو پشي شي چې جوړ کړ. 50 کال نور نسی چې بیرته موږ هدا اقل دې دوه کالو مخکې یا درې کالو مخکې د ساختاري د حاضر نه البته د عمل کار د حاضر نه هغه حالت سره چې څو موږ رسید وو هغه هغه یعنی ډېر وخت غواړي او ډېر هڅې به غواړي. د دې بای به بیا د موږ وروسته نسلونه بای پرې کوي او دې ته به مثلا ترسو چې موږ د اصلي کاروان ته رسیږو. لکه چې دغه اول جهان نه د امریکا به نه محاسبه کړو، اروپا به نه محاسبه کړو، د همسایه هیوادونه شاوخوا ترسو چې هغه ته رسیږو. د موږ ډېر نسلونه به په دې کې قرباني ورکوي، ډېر کار به کوي، زحمت به باسي ترسو نظام راسم کړي.
یو بل موضوع هغه دا ده چې طالبان لکه څنګه چې اوس روان دي په خپل فکر دوی ښه روان دي او همداسې به دوام ورکوي. پایله یې بیا هغه وچې اکثر نړیوالې مرستې بندې سولې. کومې موضوع چې خوار او غریب سره مرستې کولې اوس هغه مرستې نسته. له بلې خوا د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی و البته څه موده وړاندې چې د تغذیې له اړخه افغانستان له جدي ګواښ سره مخ دی او هیڅ ډول بدلون د طالبان حکومت په خپلو کړو وړو کې نه راولي. دغلته دوی څومره د عامو خلکو حقوق تر پښو لاندې کړل، خپله خود څه نه کوي، حتی نړیوالې مرستې پرې ودرولې.
گرچه دوی خوشنه سر پیبندی ویار کهی چه مثلا حتی در روسته یو که ملگر ملتون و تصمیم سر دفتر که هم در سونز را پیدا کرده چه خزینه و کارمندان باید فعالیت بند که او پا غیر دولتی نهادونو که چه کم تر کم شل زره خزی موساتو که کار کول. دغه تصامیم چې دوی ونیول چې مثلا خزینه یې له کاره بند کړلې پرته له دې چې کوم شرعي دلیل ولري منطقي تر شا وسي. دا واقعیا دا هغه سوال ده چې بالاخره دا وطن د ټولو وطن ده او دا وطن کې خزینه حق لري، ټول اقوام حق لري په دې کې او بقا د عدالت په تامینېدو کې. دا عدالت هغه وخت تامینېږي چې په ټولو مواردو کې ټولو ته د خپل حقوق ورسیږي. نو دا هغه پالیسیانې دي چې واقعا د خلکو د ما په شمول د اکثریت افغانانو په اذهانو کې سوال پیدا کړی چې ښه بالاخره د دې تر شا به منطق څه وي. موږ داسې یو غربت حالت کې یستو چې هغه د یو خبره نږدې ده چې لږ لږې خلک مړه شي او بیا دلته موږ داسې یو تعداد کسان له کار نه محرومو. دا واقعا ډېر فرق سوال ده ځکه منطق خو ډیر عادي منطق هم دې ته جواب ورکوي چې خزینه د امپکاری او مثلا ټول نجونې د مکتب ته لاړ شي هیڅ نه شرعي مشکل نه په خوا و نه جمهوریت په وخت کې و خو ځکه چې افغانان مسلمانان دي دا مشکل حل کاملا نو دا سوال شته دا د دې سوال په اړه کې به دې هیله چې دوی دا جواب پیدا کړي جواب څه جواب هم شته ده فقط احمد کی په باندې دا اجازه ورکړي
بله د وروستۍ پوښتنې په توګه تاسو دا وپوښتو چې اولس تاسو څه وایئ او حاکم نظام ته البته د خپرونې د موضوع په اړه باندې چې د ولس د حقونو خوندیتوب ده په دې اکله تاسو څه مشوره لرئ تاسو څه ډاډګیرنه لرئ ولس ته او نظام ته څه ویل لرئ
طبعا ولس حق لري دا د حق یو اصل ده په حقوق او عرف کې چې حق باید وغوښتل شي ورکول یې معمولا سخته ده نو ولس د دغه کوم حقوق چې موږ د برنامې په سر کې بحث وکړ دغه ټول حقوقو نه برخورداره ده دا د دوی اساسي او ذاتي حقوق دي چې خدای تعالی ورته ورکړي دي د دې د غوښتنې لپاره دوی د وغواړي او ټول مهمه ده چې ولس د پوه شي د خپل په حقوقو باندې فشار دی راولي د ملایمان د مسجد نه نیولې تر والي او تر ولسوال او تر رسنیو تر عامو وګړو ټول د دې لپاره مبارزه وکړي او دولت طبعا دولت خو په حقوقي لحاظ باندې د مکلفیت لري چې خدمات وړاندې کړي خلکو ته ولسته حقوق ورته په داسې رقم سره برابر کړي چې لازم ده ورته پرته له دې نه چې دا حقوق ورکړل شي یعنی بله لار نشته قطعا هیڅ موږ بله حل لار نه لرو که هر څومره زو که هر څومره کړیږو نو دا کړېدل به بالاخره همدغې نقطې ته رارسیږي چې هغه به دایي چې مثلا دوی به دا ولس غوښتنې بېرته مني او دا حقوق ورته ورکوي او دا ستونزې به حلوي
ډېره زیاته مننه مصبا صاحب تاسو ژوندي په سلامت اوسئ
تاسو هم مننه
درن دوستانو دا و د دې یونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په حاکم نظام باندې د ولست حقوقو پاک خبري وشولې او لمو سره ملما و د حقوقي چارو څیرونکې سبحان الله مصبا تربیه پرزه کې چې یاست الله ممال او ملګری
نو نو سارو نا دشنو موت کا زم زیرو نا کلا بندا نوستا یا ما دشنو Slow up.
تال
دا نوی تفریحی خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دیش میره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422012240.
Take the-
ناک خوش ناک مچ په پوز نه پرګ دینه